په افغانستان کې د سهار وبجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوي چې د ماښام ترو یا اوریدلای سي. په پیل کې دوی سهارنۍ خبرې مجلې درته لرو. د خبرې مجله چې دیرش دقیقې ده د خپلو همکارانو په مرسته یې سالې وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري امریکا هڅه کوي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو لخوا د نشه یي موادو د کارونې مخه ونیسي. د سوریې پر وضعیت راپور، نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه او ګڼ نور مطالب درته لرو. نن یکشنبه ده، د غوایي ثور دریمه د اپریل 22مه. اوس خبرونه. ولسمشر کرزی چارواکو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سیمو ته عاجلې مرستې ورسوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي په پام کې لري په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان په ټولو ښارونو کې د انټرنیټ تیز خدمات برابر کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د سوریې لپاره د خپل څارونکي ماموریت د پراخولو په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. پولیس مشر کرزی د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې چې سیلاب ځپلو سیمو ته عاجلې مرستې ورسوي. د جمهور ریاست د اعلامیې پر اساس پولیس مشر حمید کرزی پرون د سیلابونو له کبله د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو د مړینې له کبله خواشیني څرګنده کړه او مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ځپلو سیمو کسانو ته مرستې برابر کړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي په پام کې لري په راتلونکو دو کلونو کې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د تیز انټرنیټ خدمات برابر سي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل په سور ورځې کې به د انټرنیټ په بیه کې کموالی هم اعلان سي.
موږ پروګرام لرو چې د سیشن په ورځ، یعنی دوه ورځې وروسته، دریمه ورځ په دغه برخه کې یو نوی اعلان خلکو ته لرو چې هغه به اعلان کړو انشاءالله.
د امیرزی سنگین په وینا تمه ده چې په دې برخه کې نوې پیل سوی 3G او پلان سوی وای ماکس سیستم به د تیز انټرنیټ د خدماتو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د سوریې لپاره د خپل څارونکو ماموریت د پراخولو په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک چې مسوده د روسي او اروپایي ټولنې لخوا برابره سوې وه، د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو په موافقه سره تصویب شو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په دې اړه څرګندونه وکړه.
The United Nations Security Council has called upon the government.
دا وای د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې پر حکومت ژغ وکړ چې کلک ګامونه واخلي، خو د سوریې حکومت دې شورا ته پام نه کړ. د متحده ایالاتو صبر او زغم په ختمېدو دی. په بحرین کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د یو سړي مړی چې په مرمیو لګېدلی موندل سوی دی. چارواکو ویلي د دغې وژنې په اړه چې پایتخت منامې سره نږدې په یوه شیعه میشته سیمه کې سوی تحقیقات پیل سوي دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې پولیسو له پایتخت سره نږدې په شیعه میشتو سیمو کې د مظاهرو د خپرولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز کارولی دی. د بیلاروس ولسمشر تیره ورځ ویل کلویدیز پر دې هیواد فشار واچوي، نو دی به په ځواب کې د ولسمشرۍ د تیرې دورې کاندید او د هغه د انتخاباتي کمپاین مشر چې په دې وروستیو کې له زندانه خوشې سوي بیرته بندې کړي. د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د هغه د تیرې انتخاباتو سیال اندري سونیکاو او د نموړي د انتخاباتي کمپاین مشر دیمیتری بندارین کو بخښل او زندان څخه یې خوشې کړل. په فرانسه کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې رای ورکوي. تمه ده چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن د شپې د افغانستان په وخت 3:30 بجې اعلان سي. په دې انتخاباتو کې د زیاتو رای ورکوونکو د نه ګډون راپورونه رسیدلي دي. جاپان موافقه کړې چې میانمار ته خپل 3.1 میلیارد ډالر پور وروبخشي. توکیو دغه ورځ ژمنه کړې چې له میانمار سره به خپلې پراختیايي مرستې هم پیل کړي. او بل خبر دا دی چې د راپورونو له مخې د هالنډ پایتخت امستردام ته نږدې پرون لږ 6 کسان هغه وخت ټپیان شول چې دوه مسافر وړونکي ریل ګاډي مخ پر مخ سره وجنګېدل. د پولیسو یو ویاند ویلي دی چې له 15 څخه تر 20 پورې کسان په بد وضعیت کې دي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې ووردل. ورزو د خبري راپورونو برخې ته. امریکا هڅه کوي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو لخوا د نشه یي موادو د کارونې مخه ونیسي. ملي امنیت وایي په کابل کې په زیاته اندازه چاودیدونکي مواد نیولي. د وروستیو سیلابونو پر ځاني او مالي زیانونو هم راپورونه درته لرو. پاکستان وایي اکثریت هغه کسان پیژندل سوي چې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سوي دي. د سوریې پر وضعیت هم راپور لرو چې ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې خپل څارونکي ماموریت پراخ کړی دی. د امریکا متحده ایالات پاوز هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو لخوا د نشي موادو د استعمال مخه ونیسي. راپورونه څرګندوي په افغانستان کې د تیرو دو کلونو په موده کې یو شمېر امریکایي سرتیری د مخدره موادو د زیات استعمال له کبله مړ شوي هم دي. په دې اړه جزئیات له رضوان مراد خبري.
راپورونه وایي د امریکا پوځ له خپلو سرتیرو څخه د 2010 او 2011 میلادي کلونو په اوږدو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه تحقیقات کړي دي. اسوشیټ پریس اژانس د هغو معلوماتو پر اساس چې پوځ د جنایي تحقیقاتو قمندانۍ ته سپارلی وایي په دغو کلونو کې په افغانستان کې 8 امریکایي عسکر د نشه یي موادو د استعمال له امله مړ شوي دي. دا راپورونه له مخې امریکایي سرتیرو د غنشي مواد د دارو درملو له پاکټونو او یا هم افغان سرتیرو او پولیسو څخه ترلاسه کړی دي. دغه راز اسوشیټ پریس وايي په ځینو مواردو کې افغان قراردادیانو د پیسو په بدل کې امریکایي سرتیرو ته هیروئین او نور مخدر مواد ورکړي دي. خو د امریکا د پوځ یو ویاندویل چې دا کومه لویه ستونزه نه ده او د هغه په وینا پوځ کولی شي دا کنټرول کړي. د امریکا پوځي مقامات ویلي د سرتیرو د کنټرول لپاره کله کله هغوی معاینه کیږي چې معلومه شي څومره عسکر نشه یي مواد استعمالوي. پوځ غواړي چې هر سرتیری لږ تر لږه په کال کې یو ځل معاینه شي او همدې ته په پام سره به د روغتیایي کنټرول او معاینو اندازه زیاته شي. خو پوځي چارواکي وایي په هغو سیمو کې چیرته چې جګړه روانه ده د دې پروګرام عملي کول په دې خاطر ګرانه ده چې هلته لازم روغتیایي مرکزونه نشته. د متحده ایالاتو د پوست د جنایي تحقیقاتو مرکز وایي د هغو سرتیرو شمیر چې په افغانستان کې نشه یي مواد استعمالوي له هغو عسکرو زیات نه دی چې په داخل د امریکا کې مخدر مواد کاروي.
که د امریکا پوز هڅه کوي د خپلو سرتیرو لخوا د نشي موادو د کارونې مخنیوي وکړي، ملي امنیت اداره وایي چې په کابل کې لس سنه چاودیدونکي مواد چې د ورانکارو فعالیتونو لپاره ځای پر ځای کېدل نیولي دي. په دې اړه جزئیات د حمید مومند په رپورټ کې.
په دومره اندازه کې د چاودیدونکو موادو نیول که هم په کابل ښار کې د کومې خونړۍ پېښې د مخنیوي لپاره د ملي امنیت مهمه بریا بلل کېږي، خو له دې پېښې سره په تړاو کې د داسې کسانو نیول چې پخوا هم په ورته کار نیول شوي وو ځینې اندېښنې رامنځته کړې دي. د ملي امنیت د ادارې په وینا د لس ټنه پوټاشیم چاودیدونکي مواد د درېو پاکستانیو او د هغوی د دوو افغان همکارانو لخوا چې د پاکستاني طالبانو د ډلې غړي دي کابل ته انتقال شوي وو. د دې ادارې د رسنیو د څانګې مسؤل شفیق الله طاهری د شنبه پر ورځ خبر اعلان ته وویل چې د دې چاودیدونکو موادو په انتقال کې د پاکستانی طالبانو ځینې مهم مشران چې له آی سی آی سره تړلي دي لاس درلود. خو دا هم وویل چې په نیول شوو کسانو کې ځینې داسې دي چې پخوا هم د زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیول شوي وو. دی وایي چې دا کسان یو ځل مخکې هم په یو موټر کې نیول شوي وو او د سیمنټو په بوریو کې په زرګونه کیلوګرامه چاودیدونکو مواد انتقال کړي وو. دوی وویل چې له دغو چاودیدونکو موادو نه په ګټه د کابل ښار په یوه مهمه او له ګڼه ګوڼې څخه په ډکه سیمه کې تر وروستي حملې وکړي. خو طاهری دا ونه ویل چې کوم کسان مخکې نیول شوي وو، آیا دوی افغانان وو او که پاکستانیان، او سرنګ بیرته خوش شول. دا کسان د ازل د نور افضل او محمد عمر لخوا چې د پاکستانی طالبانو مهم غړي دي او له آی اس آی سره تړلي کسان دي استول شوي وو، او له دوی سره په دې کار کې د قاری بریال په نامه د افغان طالبانو یو قومندان هم همکاري کړې وه. که څه هم د ملي امنیت اداره دا یو مهمه لاسته راوړنه بولي، خو کتونکي بیا وایي تر هغو چې نیول شوي کسان مجازات نشي او د جرم د بیا تکرار مخنیوي ونشي دا بریا نه ده. د امنیتي چارو کتونکي محمد عمر صافی هم ورته نظر لري او وایي چې د جرم د تکرار او د راتلونکو پیښو مخنیوي مهم دی.
چیرې یو مجرم نیول کېږي او بیرته بیا هغه خوشي کېږي او بیا هغه په داسې یو کار باندې اخته، دا زموږ موافقت نه دی، ځکه موږ هماغه مسله عمل ته یو واقعیت شنډه کړه، ولې د واقعي د تداوم مخه مو ونه نیوله. د دې علت همدا ده چې په حکومت کې د فساد لړۍ دومره حد ته زیاته شوې چې کله چې امنیتي ارګانونه مجرمین نیسي هغه په ډېره اسانه باندې خوشي کوي.
په افغان حکومت له ډېره وخته دا انتقاد موجود دی چې له مجرمینو سره مناسب قانوني چلند نه کوي او هم دا کار درې سبب ګرځي چې د ورته کسانو لخوا جرم بیا بیا تکرار او ناوړه پیښه رامنځته شي. کله نه کله خو دا هم ویل کېږي چې امنیتي او عدلي ادارې د دا ډول کسانو د دوسیې د تعقیب په مهال د حکومتي کړیو تر فشار لاندې وي او بیا فساد هم په دې کې ښکېل بلل کېږي. که څه هم په دې اړه دقیق شمېرې نه دي موجوده، خو څو څو وارې داسې ویل شوي چې په وسلوالو حملو او نورو جرایمو کې داسې کسان نیول شوي چې مخکې هم نیول شوي وو او د ناڅرګندو دلایلو له مخې بیرته خوشي شوي وو.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ادارې ویلي چې دوی اړو کسانو ته تر اوسه پورې خپلې مرستې نه دي رسولي. جمیله ظریف له کابله رپورټ اوروي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د اټکل له مخې هغه ولایتونه چې په تیر ژمي کې د درنو واورو د ورېدو شاهدان وو ممکن په راتلونکي کې د سیلابونو له ګواښ سره هم مخامخ شي. د دې ادارې اشاره تر ډیره پروان، کاپیسا، تخار، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، کونړ، لغمان، دایکندي، بامیان، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته وه. دا اټکل په داسې حال کې کېږي چې همدا اوس په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي او په هرات کې 4 کسان وژلي، یوه مېرمنې وړې او پاڑس نوری ٹپین کڑی دی. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې د حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
سیلاب زیات شو او خسارات
دلته ډیر سیل راغلی، زمونږ خلکو ته ځانی او مالی تاوان رسولی. زمونږ غوښتنه له دولت نه ده هغه خلک چې له دې سیلابونو نه زیانمن شوي دي باید دولت مرسته ورسره وکړي، د دې لپاره چې ډیر مالی تاوان وروښتي دی.
زیات دیدن سیلابهای خسارات زیات
دوه سیلابونو خلکو ته ډیر ځانی او مالی تاوان رسولی. ډیر کورونه او کرنیز ځمکه ورانې کړي دي او له دولت ته مغوښتنه داده چې د زرغام سیمې اوسیدونکو ته ژر تر ژره خپل مرستې ورور رسوي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکو په وینا د دې سیلابونو له امله د اروزګان، بادغیس، غور او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو ته هم مالي او ځاني تاوانونه رسیدلي دي. په دې هکله د اروزګان او پکتیا ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپونکو ازادي راډیو ته د وروستیو سیلابونو په هکله داسې وویل. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي هم مني چې وروستیو دوه ورځنیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي. خو د دې ادارې مشر ډاکټر محمد دایم کاکړ وایي چې دوی تر اوسه دغو سیلاب ځپونکو ته خپلې مرستې نه دي رسولي. دی وایي دوی په هر ولایت کې سیلاب ځپلو ته له 40 ساعتونو وروسته مرستې ورسوي. د رپورټونو له مخې د دغو سیلابونو له امله هر کال یو شمېر افغانانو ته د حکومت د نه پاملرنې له امله ځاني او مالی تاوان رسیږي او دا ځلې خو په پلازمېنه کابل کې هم سیلاب راوتلی.
د سیلابونو په اړه مو راپور واورېدی. نن د مځکې نړیواله ورځ ده.
ستاسو له پیغامونو نه
ما نوم غلام احمد د کابل اوسیدونکی ځمکه پروردګار عالم خپل بندگان او بشریت ته جوړ کړی ده او چې هغې نه خلک استفاده ورته مرنه وکړي. نو لازمه ده چې دولت باید دغه ځمکه چې وچ ده او زراعتي نه ده دولت وکولی شي چې دغه وچ ځمکه خلکو ته زراعتي وکړي او نور آلات اسباب زراعتي نور ممالکونه وغواړي او خلکو ته ورکړي چې خپل ځمکه زراعتي کړي. دغه اوبو لپاره چې بند جوړ کړي دا سینونه چې ځي اخواته نور غیر ممالک ته ځي هغه باید چې دولت غم یې وخوري.
زمانون گل زمان د ننګرهار ولایت ترودات ولسوالۍ اوسیدونکي په افغانستان کې سمکه ټولې للمی فرتی دي او بنشته دي فصلونه زراعت کمزورې دي تخمونه صحیح نشته دي او ځنګلونه ټول وهل کیږي. حکومت باید دې ډیر فکر وکړي نیرونه راځي کی تخمونه اصلاح کی په دې قانونو سره کومکونه وشي وزیر تزمک یو د خلکو ور سره برابر شي او خوش
سمسور نما نظر داده چې افغانستان کې زراعت نشته دولت باید خپل کوچوږي دا زراعت ته توجه وکړي. څنګه نور کیږي زراعت ډیر کم ده په افغانستان کې باید دولت ورته توجه وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته وژست. ولس مشر کرزی د طبي پيشو پوړاندې د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې چې سلاب زپولس سیمو ته عاجل مرستې ورسوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي په پام کې لري په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د تیز انټرنیټ خدمات برابر سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د سوریې لپاره د خپل څارونکي ماموریت د پراخولو په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. په بحرین کې د پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د یو سړي مړی موندل شوی چې په مرمیو لګېدلی. په فرانسې کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې رای ورکوي. جاپان موافقه کړې چې میانمار ته خپل 3.5 میلیارد ډالر پور ور وبخشي. او د هالند پایتخت امستردام ته نږدې پرون لږ تر لږه 80 کسان هغه وخت ټپیان سول چې دوه مسافر وړونکي ریل ګاډي مخ پر مخ سره وجنګېدل. په دې خبري مجله کې په نړیوالو رسپانو کې په څو شیبو کې رضوان مراد د افغانستان مسایل څېړي. خو دا یادونه هم درته کوم چې په خبري مجله کې د سوری پر وضعیت هم راپور لرو. دا هم اوري چې په پاکستان کې د وی راغورځېدلې الوتکې د قربانیانو اکثریت مړی پیژندل سوي دي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې په غربي رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد پر روانې مبارزې لیکنه کړې او وایي چې په تیرو 5 کلونو کې دا مبارزه د یو لړ بریالیتوبونو سره مله وه. اوس په دې هیواد کې د کوکنارو کر په 2 کې 2.5 کم شوی دی. خو ورځپاڼه په دې باور ده چې د کوکنارو د کر د مخنیوي پر ضد د خوراکي موادو د زون په نوم یو مهمه مبارزه دا مهال له ستونزو سره مخ ده، ځکه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت باید دا پریکړه وکړي چې افغان کروندګر د کوکنارو د کر پر ځای د غنمو، زعفرانو کرلو او د انارو او نورو میوو د باغونو پاللو ته وهڅوي او کنه. واشنگتن پوسټ په هلمند کې د خوراکي موادو د زون پروګرام په اړه لیکلي، هدف یوازې دا نه دی چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړ شي، بلکې تر څنګ باید د حاصلاتو د ساتنې او د ولایتونو مرکزی بازارونو ته د هغې د انتقال لپاره هم یو کړنلاره جوړه شي. په 2009 میلادي کال کې ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل چې وسلوالو طالبانو د نشه یي موادو د تجارت او له کروندګرو څخه د مالیو له درکه د 155 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړی دی. خود واشنگتن ټایمز په باور په هلمند کې د خوراکي موادو د زون پروګرام چې کولای شي د دې عاید مخه ونیسي همدا اوس له ستونزو سره مخامخ دی. دا لیکنې لیکوال وایي د امریکا متحده ایالاتونو، برتانیې او ډنمارک په تیرو 3 کلونو کې د دې ځانګړي پروګرام د پلي کولو لپاره 55 میلیونه ډالر چمتو کړي وو. خو اوس د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اعلان کچېرې ټاکلی وي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته د خوراکي موادو زونونه جوړ شي، د امریکا متحده ایالات باید لګښت ورکړي. دا هغه څه دي چې د ورځپاڼې په باور تر اوسه روښانه نه دي. د آیرش ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې د افغانستان لپاره بده اونۍ. آیرش ټایمز په دې باور ده کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راتلونکې میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو غونډې ته وینا کوي، ډېر هیله من به وي چې ووایي د افغانستان یو 10 کلنه جګړه لږ تر لږه د دوی د نړیوالو متحدانو لپاره پای ته رسیدونکې ده. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو دفاع د وزیرانو له خولې لیکي چې دوی دواړو د باور څخه په ډکه لهجه د بروکسل په غونډه کې ویل د دې لپاره په شدت هڅې روانې دي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. ورځپاڼه په تېره اونۍ کې د کابل، ګردیز، لوګر او جلال آباد بریدونو ته په اشاره وایي چې دا بریدونه د حقاني شبکې پلان کړي چې 3 ساعته دوام وکړ او په ترڅ کې 12 افغان سرتیري او 4 ملکیانو وشل شول. په دې اړه د ورځپاڼې شننه دا ده چې دا بریدونه د همغږۍ او قوت څرګندونه وه. د ناټو قومندان او افغانان حیران کړل او له بل پلوه په حکومتي لوري کې استخباراتي کمزوري هم په ګوته کړه.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د یو ایراني شرکت لخوا د افغان پاسپورټونه ویشل د هیواد ملي امنیت ته جدي ګواښ پېښولی سي. د بوخدي په نامه یو خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفارت افغان کډوالو ته د پاسپورټ ورکولو بهیر یو ایراني شرکت ته سپارلی دی. نور د معصوم میوند په رالېږلي رپورټ کې
په داسې حال کې چې ایران په افغانستان کې بل سوي اور ته په لمن وهلو له هیڅ لارې مخ نه دی اړولې، د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې په ایران کې پر افغان کډوالو د یو ایراني شرکت لخوا د افغاني پاسپورټونو ویش به دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د ګډوډولو لاره نوره هم خلاصه کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالستار خواصي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه موضوع به په خپلو غونډو کې په جدي ډول یاد کړي او ولسمشر کرزی باید د دې موضوع مخه په خپله ونیسي.
زه تعجب کوم چې د بهرنیو چارو وزارت څنګه دا جرأت کوي چې داسې یوه ملي او مهمه موضوع چې هغه د پاسپورټونو موضوع ده چې په دې کې هر نوع لاسوهنې امکانات په جدي توګه شته دی. هیله دا ده چې باید په دې کې ولسمشر مستقیما مداخله وکړي کې په جدي توګه ملي امنیت ته خطر دی او افغانستان تمامیت ته خطر دی. دا معنا ده چې کیدلی شي بهرنیان د افغانانو په نامه پاسپورټونه ترلاسه کړي او هغه د یو افغان په نامه افغانستان ته داخل شي او هر هغه څه چې زړه غواړي د بهرني استخبارات په نفع دلته کار وکړي.
په کابل کې محور نه دولتي ورځپاڼې د بوختي ویب پاڼې په حواله لیکلي چې دغه شرکت شتکان نومیږي او افغان کډوال باید د پاسپورټ اخیستلو لپاره 1,50,000 ایراني تومنه او یا هم 80 امریکایي ډالره ورکړي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې دغه شرکت د افغانانو په نومونو کې هم بدلون راولي. په راپور کې ویل شوي چې په ایران کې یو افغان شرکت هم د دې بهیر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه چې په بېلابېلو دلایلو دغه شرکت ونه توانېدي چې دغه قرارداد واخلي. د سیاسي چارو پوهان وایي پاسپورټ د یو هیواد ملي مسله او نښه ده چې شرکتونو ته سپارلې ملي خیانت او ملي امنیت ته لوی ګواښ دی. د دغو پوهانو له ډلې ډاکټر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل چې په افغان حکومت کې داسې کسان شته چې د ملي ګټو پر ځای ورته د ایران ګټې مهمې دي.
کېدای شي هغه و ایرانیانو ته هم دا پاسپورټ ورکړي چې په خارج کې ایران د افغانانو په نوم باندې چې کوم کار یې زړه غواړي هغه وکړي او همدا ډول و افغانستان ته هم دوی خپل سړي د افغان پاسپورټ په ذریعه راوستي. دا ډېره خطرناک خبره ده. د دې ته معلومیږي چې اصلا وزارت خارجه هم نه یوازې بې کفایت نه لري خپل وظیفه نشي اجرا کولی بلکې د پردو په اجنډا کې روانه ده. دلته په حکومت کې خلک دي چې په ایران ته ډېره موقع ورکوي. نه افغان شرکت ته باید ورکړي او خارجي شرکت ته شي ورکړي. دا خو یو ملي خیانت.
ښاغلی اعظم وایي چې افغان حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي او بهرنیانو ته د لاسوهنو لاره خلاصه نه کړي. شتکا شرکت چې دغه تړون یې د افغانستان له سفارت سره په تهران کې لاسلیک کړی 1,000,000 افغان کډوالو ته به پاسپورټونه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت بیا د ولس جرګې او افغان کارپوهانو اندېښنو ته په جواب کې وایي چې دغه شرکت په تهران کې د افغانستان د سفارت همکار دی او ملي امنیت ته ګواښ نه شي پېښولی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال فرامر سمن ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته ځکه چې د هویت د تثبیتولو د پاسپورټونو د ویشلو کار او نور هغه ملي مسایل چې په افغانستان پورې اړه لري د افغاني ډیپلوماتانو لخوا په تهران، مشهد او زاهدان کې ترسره کیږي.
د سیاسي او پوځي چارو پوهان وایي ایران به په دې ډول له دې نوې لارې سیاسي او پوځي رازونو ته لا ډېره لاره پیدا کړي او د افغانستان ملي امنیت او ملي ګټې به لا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي. د راپورونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ورزو د سیمی او نړی مسایل ته د پاکستان چرواکی وای په اسلام آباد کې د نسکور سوی الوتکې د ټولو سپرلیو جسدونه راغونډ کړي خو ځینې لا هم نه دی پیژندل سوی. دغه الوتکې د جمعې په ماښام د اسلام آباد هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. تر اوسه د الوتکې د سقوط اصلي علت نه دی څرګند سوی. نور جزات د پاکستان څخه د ازادي رادیو د خبریال په رپورت کې.
پاکستانی مقامات وای په اسلام آباد کې د لویدلې الوتکې د عملی په ګډون د 128 لړلې 133 پیژندل شوې. د پیمز روختون له لوري رسنیو ته په یو لیګل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې ډیری جسدونه ټوټي ټوټي شوي خو هڅه به وکړي څو د پرمختللو طبي وسایلو نه په استفادې د پاتې هغو د پیژندنې لړۍ هم زر تر زره ترسره کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پیژندل شوی یو لړډلې د 111 هغو جسدونه کورنیو ته سپارل شوی او تمه ده چې پاتې نور هغه چې د پیژندنې لړۍ تکمیل شوی د شنبه تر ماښامه خپلو خپلوانو ته وسپارل شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک غمجنو کورنیو ته ډاډ ورکړی چې د هغو سپرلیو چې د سوځېدو یا ټوټه ټوټه کېدو له وجې هویت معلومول ناممکنه ښکاري ډېر زر د نویو طبي و معایناتو په واسطه وپیژندل شي. د سپرلیو د غلوتکه چې د اسلام آباد هوایي ډګر ته نږدې ولوېده د عملی په ګډون 128 تنه پکې سپاره وو. سره له دې چې د دولتي او خصوصي هوایي شرکتونو ټولې چارې په دفاع وزارت پورې اړه لري خو تر پیښې وروسته د دې وزارت مرستیالې نرګس سیټي د دې الوتکې د عمر او نړیوالو بندیزونو په باب رسنیو ته وویل چې په دې باب هیڅ ډول معلومات نه لري. هغه مهال نوموړي د الوتکې د عملی په ګډون د ټولو سپرلیو شمیر 113 تنه وخود خو د روغتون سرچینې او د کورنیو چارو وزارت بیا اصل شمیر 118 تنه ښیي. بلخوا د پاکستان صدر اعظم د دې پیښې د صحیح پلټنې په باب د یو ځانګړي کمیسیون د ټاکلو کولو امر کړی او ټینګار کړی چې زر تر زره دې د الوتکې د سقوط اصل عوامل معلوم شي. نوموړي په داسې حال کې دغه فرمان صادر کړی چې د 2010 میلادي کال په وروستیو کې همدې سیمې ته نږدې د ایربلو خصوصي هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په باب لا هم راپور نه دی خپور شوی. په دغه پیښه کې 125 تنه مړه وو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې خپل څارونکي ماموریت پراخ کړی دی. دغه شورا تېره ورځ په یوه خوله 300 تنو ته د څارونکو د رسولو په هکله د وړاندې سوي پریکړه لیک مسوده تصویب کړه. د لویدیځو اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد خبري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د سوریه لپاره د خپل څارونکي ماموریت د پراخوالي په اړه پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک چې مسوده د روسیې او اروپایي ټولنې لخوا برابره شوې وه، د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو په موافقه تصویب شو. د دې پریکړه لیک له مخې به د راتلونکو درو میاشتو لپاره په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو شمیر 300 تنو ته لوړ شي. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې سمدستي توګه د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل
The United Nations Security Council has called upon the government to take concrete
Da wai da mulgur malatuno da amniyat shura da suri par hukumat ghag wakad che klak gamuna wakhli khud suri hukumat de shura ta pamuna kad da mutahid alatuno sabr auz gham pa khatme do da da mahal da mulgur malatuno da sarun ko yawa wada dala pa suri ke da hukumati zwakuno aw aslawalo yaghina turmanz da urban sara na kawi د غوڅارون کو پرون لوحمز خرڅخه کتنه وکړه. د بشري حقوقو فعالانو د څارون کول رسیدو د مخه حکومتي ځواکونو خپل بریدونه بند کړه او ټانکونه پټ کړی دي. د ملګرو ملتونو لپاره د روسي استازي ویتالي چورکین د پریکړه لیک له تصویبو وروسته ویل
Принятая резолюция приобретает фундаментальное значение для
продвижения процесса. Да, прикрылык зят Ахмед Ларицу по Сурияке, да, Сулаис халла пара равана проса пар махлараши. Да, да, Сурия пара да анан да шпаг мадис план да млатар ла пара, да амня чура да тавафук хкарандуй да. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې ولسمشر تورن کړی چې د اوربان پټینګ ساتلو کې چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان په نوښت رامسته شوی پاتې راغلی دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې د سوریې په 14 میاشتنۍ تاوتریخوالي کې شاوخوا 9000 کسان چې اکثره ملکي وګړي دي وژل شوي دي.
نن د مځکې نړیوال ورځ ده. هر کال دا ورځ د نړۍ تر 115 اویا زیاتو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په دې اړه خلک هڅول کیږي چې مځکه او طبیعي چاپیریال خوندي وساتي.
د ژوند رنگونه
د انجینر عبدالرئیس علینی دونو مکرمی غړی.
علینی صاحب، دا راته وایاستی چې د څو کلونو رئیس په اکاډمیک کار کوي؟
نږدې لس کاله دغه سکیږي. مخکې د هغې نه ننګرهار پوهنتون په انجینری پوهنځي کې مې درس ورکوه.
زده کړې مو چیرته کړې؟
کابل پوهنتون نه مې لسانس اخیستی او ماستري مې د پخواني شوروي اتحاد نه تاشکند پل تخنیک انسټیټیوټ نه چې ابوریحان البرني په نامه باندې یادېږي د جیو انجینری په څانګه کې فارغ شوی.
د کار ساحه مو څه شی لرم؟ څه کوی؟
زیاتره د هغه علوم دي چې یعنی ځمکه پوهنه د کار ساختمان او آبادی لپاره ده. د هر انجینری ساختمان چې جوړیږي د هغې پاول سر کې دغه ډول انجینران هلته ځي، په هغه ویرانه کې ګرځي او هلته له ځمکې سره خبرې کوي. معنا دا چې دې ځمکې لپاسه چې موږ کوم شی جوړو دا ځمکه د دې توان لري او که نه لري.
مطلب مو دا ده چې تاسو له ځمکې سره خبرې کوئ چې بار اخیستی سي که نه؟ مطلب مو داسې
همداسې خبره ده. زیاتره تا دقیقه کړه
علینی صاحب، د کار د ساحې یوه خاطره دې راته ووایه.
دا شخصي خبره ده چې تاسو سره کوم. ننګرهار پوهنتون کې په انجینری پوهنځي کې ما درس ورکوه او یو پروژه باندې ما کار کوه چې دغه سیمه له خاورو څېړنه وکړم. په هکله څېړنې نو ما یو بایسکل ځان سره واخیستو د سر رود ولسوالۍ ته څېرمن د یو ځای ته لاړم او هلته زراعتي ځمکې وې، کروندې وې. هغه نه ما خاوره اخیستل او هلته یو شیشهیي بوتل را سره او شیشهیي ګلاسونه وسایل را سره وو چې دې کې زه د کلي اندازې وګورم، یعنې د خاورو دغه کیفیت په هکله یو څه معلومات په ترلاسه کړم. دې کې یو دوه نفر راغله، ما ته وایي چې ته د دې کلي مال نه وایي، تا سره زمونږ جوړه نه راځي نو تا به ډوډۍ خوړلي؟ مال هو وایي. نو تا سره زمونږ ځکه جوړه نه راځي چې مونږ وهل خوړلي دي ډوډۍ نه ده خوړلي، او تا ډوډۍ خوړلي وهل دین دي خوړلي. مونږ خپله لار نیسو، ته خپله لار نیسه. بیا چې خبر شوم پوښتنه مې وکړه ولې دا څه کیسه ده. هغه داسې و چې په کلي کې خلکو ته ماتم و، بل سړی تلی ده ښار نه دوه نفره ډوله سرنی والا پیدا کړي دي چې راځه زمونږ په کور کې خادي ده او هلته دا وډنګه وه مونږ ته. نو هغه کله چې راغلي د کور دروازه ورښودلې چې تاسو دلته نه وځي او شروع کوي. هغوی هغه په کور کې چې ماتم و هلته ساعت شروع کړه، خلک پرې رابندې کړي دي، خلکو بس خیر ډبولي او دا ډول سرنی دواړه ورته مات کړي وو. ډوډۍ هم نه وه خوړلې. نو ما خپله ډوډۍ خوړلې او پوهلم.
د ژوند د رنگونو یو بل برخه مو له ازادي راډیو څخه ورته لونی مبجې سوید وایم سهارانی خبري مجله.